د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمنو په دې یو سات کې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي زبا د پروګرام د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې به هم درسره يم خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سیپک د پراخېدو مخالفت کړی او دای نه منونکي اقدام بللای دی د هند بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریس پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ نو موري وویل حکومت د می په 28 نیټه په پیکینګ کې د چین پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جمو کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلی پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو څو ساعته مخکې ورک شول جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ام ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بې درک شول ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې و چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه د تیرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولېږل شول پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لیږي د اسرایلو او سوریې جګپورو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل د احمد الشره په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپوري چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني دا کتنه په پاریس کې د یو جګپوري امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گردون درلود او د سوریه له اړخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستې وه دغه څلور ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب ترسره شوه بارک د محل په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري د لومړی ځل نه دی چې د سوریه او اسرائیلو چارواکي سره ویني خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن د بشار اسد د پلار حافظ اسد د حکومت او اسرایلو ترمنځ د سولې هڅې کولې او د سکاتلند په خوانی فوټبالر او د ځوانانو اوګدمحاله روزون کې پالن هیمل د افغان خزینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزون کې په توګه ټاکل شوې ده د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي د افغان خزو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2023 میلادي کال په می میاشت کې اعلان شو د فیفا په وینا پالن هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي پالن هیمل چې د خپل هیواد لپاره یو سلو یو څلوېښت نړیوالې لوبې کړي دي پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خرغلست لخوست بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو لکابل خلکو ته د پراخو زیانونو د اوختو خبرونه را رسیدلې دي په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل د دې بارانونو او سیلابونو له کبله په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلي چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو. همداراز د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې سیلابونو د زمري په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پیښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟ په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 023-00-8-1-1 په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونه میلمه خبرو ته راوبلم، ستاسو پام د ورسته یو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادي رادیو د یو راپور اوریدو تر اړوم.
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمری په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمری په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی وي خالد ادم رضیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان وښلی دی. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلی چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلې، پرون راسه دا غر نه شوی دی.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفات په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چات غورځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابهای مفیش دیروز در ولسوالی کوفار پرواز سرازیر شده بود که
کوفار درواز ولسوالی که بیجاردون که سیلابون نرابطلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرجوب لین نلری خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونه کرنیزمه که او اوبو کشنی بندونه چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی پا طولنی زول یعنی پا طولکی
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4,200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 800 15 اتیا هکتار کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپل اکسپان وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدر من اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونه میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. معیار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، مهرباني وکړي چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېر مننه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لوړاندې کوم. په دې لاره چې په بس کې موږ تاسې معلومات وړاندې کړو چې دې لپاره ګټور وي، او په دې لاره چې دا طبي پیښې په افغانستان کې کم شي او زیانونه کم شي. مننه.
له تاسو نه هم مننه. معیار صاحب، په سیلابونو کې عموما د خارونو د کلیو کوم تاسیسات ډیر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې لکارې باسي یا لراتلونکو استفاده نه دي خلکو یې باسي؟
ډیره مننه. اول خو باید دا ویم چې وسانی سیلابونه چې مثلا په وړي کې پیښیږي د موسمي سیلابونه وي، یا دا ډیر شانی او شدید سیلابونه وي چې د ورښت خرامسته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډیره کرنیزه سیمې اغیزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کیږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نه ډکوي او یا ځان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر ځان اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطراف سیمو ته. په اطراف سیمو کې کورونه یا دا چې لری لری وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اقل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې لپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغې څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصینو لخوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغیزو او دغه د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا په خوا به که چېرته کوم ودانۍ چارې ترسره کېدې، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغیزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوې دي. نو که چېرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مسون ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کې وي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوې دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو موږ خپل
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې کله نور اولاد شو پوشو لتاسو جزئیات وورو، د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیه په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینا امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطح کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار د نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده، یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت دپاره د تم کولو دپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول دپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو، مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلي دي، او بالاخره هغه موټر هم سړی د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل راتلو امکان شته د هغه نه لري اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا هم که چېرته یې هغه نور برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخه شي چې هغه په مسون ډول لاندې خواته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیات و. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطح نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهېږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالي زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو، بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل راځي، په موبایل کې یو کس ته مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د دغه د مخنیوي د الارم وارننګ سیستم د کابل د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړوي، نو دغه دپاره باید انحرافي ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا کموږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو کده او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل دی، نو کموږ دا کورنۍ زړی خبر کو دوی به د دا کور څخه ووځي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي. نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي دپاره اړتیا دا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې دپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په همغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي، یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان یې کم کړو. خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو دپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان هم ورسره شریک کړ. خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا له تاسو نه د هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وځي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته ووم وایاست چې وځي په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وځي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړئ.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. ستړی مو سي، زه عبدالنافع افغان یم، د هلمند اولاد د ندالی ته په موضوع باندې لنډ نظر سره شریکم. هغه دا چې که تر ډېر حده پورې موږ وګورو، دلته په هلمند کې خو چې کوم زیانونه کله چې سلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېره حده پورې ولسي وګورو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، یا د واشیر الحمد د ندالی په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممده مانده هغه بر چې کوم د اوبه کومه لار چې وه، هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر و د دې مانده ده. اوس په هغه کې فقط سل متره پر ځای پر ځای ځای پر ځای باندې یو نیم سل متره ګرځي کې پاتې. نور هغه ځکه ټوله کرل سوې ده، مثلا په هغه کې ځای نشته چې اوبه تېرې شي. کله چې بیا سیلاب راځي، دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي. کله چې دیم ځکه کرلې ویم ځکه وبس ته جوړې کړې وی، نو داغه حکم کشته دی، حکم کروندای شي دیم دا کرلې وی، هم هغه کروندای ټول وب دغه کتابه کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي په اول سر کې، دی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کش په دې مندونه کې د وب په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د وب لار ده کوبای کش دی وکړي، خو دغه نه کوي کورونه دې دوی ته نه جوړوي چې هغه اکثره وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب لا وشته وي. هغه ځانې ځان څه خو بده دغه چې بچ بسی که دغه 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 ورته واوړي مالی ځان خو دغه نه کې پروا نه کوي. تر ډېره حده پورې کوم توانونه په افغانستان کې سلابونه رسوي هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېره حده پورې نه دی نه نو حکومت مسولیت پیدا کی او نه هم د موسسات مسولیت دی. در ډیره حد پر د اصل خپل مسولیت دی، د وبو کوم لار چې چالت دوی دغه دغه ځاینه جوړ نه کی اول ته دوی دغه ځکه دوی په خپل ځان وژغوري.
افغان صاحب، را سره اوسه پښتنه به هم وورو، خو کرته وای اصلت فن چې په دغه سیمو کې چې تاسو یادونه کوي د هلمند ځینې سیمې تاسو یاد کړي، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنې چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړې دي دا سیلاب وړي وي، او بیا مثلا بل کال بیا هغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا د ورور کور سیل وړی وي، یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي. داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي، د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډېره مننه. بالکل، دا چې دغه زموږ د کوره څخه تقریبا په سل متره کې یا په دوه سوه متره کې همدغه پیښه دا تېر کال وسوله. کله چې دوی مځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې، یعنې مثلا دغه مانده برچه پغه وخت و چې دا غدا او بل لار واغه به ډیره تقریبا یو کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولار سو دمزه دمزه وکړه جوړ کړل دغه دا چیر کال به جمع کې سیلاب کله رالی دمزه وبو ویړله چې کله سیلاب ماشي مانده تیس ونه او چې کله ماشي د سیلاب وب تیر سو لغه سړي برته دغه ټکټر و سره چې دمزه کې برته وکړل مثلا برته جوړ کړ غنم کوي وړې واغه فصل کو تیر سو د ګرمۍ په فصل کې بیا نه دا وس فصل چې بیا کو نه پدې کې بیا د ماندم زکه چې د مثلا د سیلاب لار چې الته کښ نه کوي واج د ژمي کښ کول کېږي تیر کال هغه بل کال هم دغه سنې وصول دغه مر د کورو پر ته باندې دغه د شاول مند چې کوم دغه دا به ډیره پراخه صحه مخې دروده اوس اما ځای ځای د دومره کم سوي چې به تر 50 متر پر رسیدلې یعنی ګرڅه دغه دغه د مند د وبو مخ شي ګرڅه 50 متر ته سوي دي د شاول دکانو شا چې وسو ګر به ډیره کم صحه لري تیر کال هم وبو ډیرم ځکه وی وړل د ډیر خلکو شي وي هغه بل کال هم وي چې کله دغه وبو سیلاب تیر شي به تاسو خلک راولار چې مصرف ور باندې وکړي اساسی شکل باندې جوړ کې هم دا امکان نه لري چې کله وبره ډیر شاغی دی پاتې موږ تاسو لیدلی دي چې ډیر ځایونه پاخه ځایونه وبورته ځان اړولې دي مالی ځان اړولې دي ځاني ځان اړولې دي خو تر دې حد پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دی چار سړی په خپل فکر باندې یو کار کوي دا نه کوي د چا مشورې ته نه ګوري
کوم
عامه په هوا کې
افغان صاحب تاسو په خپل ځکه لري کور لري د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر له ګواښ سره مخامخ دي هلته ځکه یا کور لري
بله و از مش پلم زکه چې کوم د شاول د مانده سر د کاش چې وس تاسو ته ما تصویرون د زړه څخه چلدلی موای زمون زکه د ترام تر مانده پر رسیدل د عمر داسې کړی د عمر دمزه کې کم وجد چې مانده تر رسیدل د دلته موږ ورته توتان نادان شان ورچول هغه دی لپاره چې د مانده نور دمزه کې خاطر راپورته نسی هغه د مانده مخه چې زمر دمزه کو ته سره ختم خرګ بند کړی د پایته بند کړی کله چې زمر برابر ته د غوبر رسیدل د زمر دمزه کې برابر زمر خو هم پاده پر ابول غړي د مانده باندې بازار دې د جلا بازار په نامه دی دغه ځای پراخه پات دی د مانده دا زمشت کله چې سره خاطر سم د ډیرو خلکو مزګ په بلاندې کوي چې کله فائدہ تیر سم ډیرو د ډیرو خلکو مزګ په بلاندې کوي او اما مش خپل مش او یو زمري بل کلی والي چې هغه راځي کړی دی چې دغه مانده په غاړه کې مورته نه یان ورچولې دي او شنګازي او دغه تر څنګ پستان ورته ورچولې دي چې کله و بر راځي دلته مرګیش نه سوي دي دلته د درختي ولاړې دي زمځکه خواته وبنه راپورته کیږي دغه زمځکه د اوبو د وړاندې ازمش کښ په امان باندې وي خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلمداري هم وکړه د شاید په ورګسپو باندې ما پورته کړی دی په واتساپ کې ما پورته کړی دی چې ما خپل خبرې وسره کړی دی زه خپل دغه صحیح کې ومم دا تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشران هم سره دی چې وسه ما فلمداري واغه د اوبو کوم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي او هم ازمش خلک داسې دي تر چې کله ورته وردم ورته ښه خبره کوي هغه دوی دا فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره په ځان باندې تمامېږي تر دې راهدف لري سره په خپل ګټه باندې پسې دی د بل مسلمان یا د بل همسایا
مننه افغان صاحب مخکې لدی چې بیا به وخت در کوچ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه به سوال وکوي خو ورستای ځل سیلاب تاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیره زیاته مننه ورستای ځل سیلاب تقریبا د پداتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زمرد کوروسه تقریبا لشت سارت یو موټر هم الته دغه کې دغه اړولې و به اړولې و تقریبا درې کسان کتو هم و به وډې و خو هغه خوشبخت نه و به و چې برته حکومت غوړلې و حکومت ورته جره رسیدګي کړه و خو دغه ورسته په دغه ګرمۍ کې شکل دغه سپرلی تیر سوې دی بیا سیل نه درغلی خو په جمی کې مثلا یو په جمی کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی
اوس له مایر صاحب نه سوال لري
ډیر زیاته مننه د معیار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر ډیره حد پرې مش په خبرونه کې وینو یا اورو چې دلته بندونه ترل سوي دي خو هغه که دغه سیمه خلک راشي یا زموږ کریبان مثلا زموږ پښتنه ورته خو الته سي الته هغه بندونه نه وي په ترتیب باندې کېدل شي حکومت وزموږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داس ځایونه لري چې الته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کیږي او دغه تر څنګ په واشي کې دغه تر څنګ د شاول مندم تقریبا یو تر صحه د پرداس کې دا لکه دا مندم وخت مطرح وو زونه تو ننداره وی چې دغه بندنه وته د ولس لپاره دغه وبکړته کومش تاسو ګور د مساکله او د نوزاد او بوس به کې وچی دي پسله کې تقریبا اته به ساده کورنۍ وس د نوزاد ورسالې سره غلي مثلا ندالي سره غلي ناوی سره غلي د من نور سیمه سره غلي تقریبا تر دې حد پورې اته به ساده نیو ساده وس د نوزاد ورسالې مساکله ده وس تور پاته دي یعنی الته که څنګه سلابونه وس سلابونه خوراج خغه او وبداسي دي چې دغه دی موقت دي یعنی چې کله کله وس بارام وس هغه به تیر شي نور نه پاتې شي بندونه ودا شي نستلکم
وشو مننه له تاسو نه ډیره زیاته عبدالنافع افغان صاحب چې له هلمند نه زنګ وهلای وو مایر صاحب مهرباني وکړئ د دې سوال ته جواب وایست
ډیر مننه سلامات سي خان صاحب ډیر کوم معلومات وړاندې کړ تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره مرته وکړه چې باید کوم تدابیر سره کول شي مخنیوي وکړي د دې د سیمه په اړه باید ویم چې معمولا که څوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي نو د دې ذهن کې کجکی او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی یعنی ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی خو نوشیر او موزاد د اول سوال چې د کجکی شمال یا غربي اخته یا سنور اخته دی یعنی د کجکی په مسیر کې نه دی د کجکی د بند چې دی د بند وګو د سیل څخه وژغورنه دی هغه سوالې تقریبا اخته دی او دی زیربنا دی وبونه لري د مو په نظر باندې دوی اشاره دا و چې د ډیر ځای نشته دی بندونه د جوړولو لپاره خصوصا زده ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټول ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي دوی ته به د ما سپارښتنه ده وي اول خود خپله تکړه ځوان او هغه کوم اقدامات چې اړین وو د خپلې ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي نه یوازې دا چې خلک یعنې تقریبا ګوري موږ د واورېدل چې دوی د مغدسي مې خپ د لیدو لکهبل دوی پوهېدل چې په کوم ځای سیل کې زیانمنېږي کوم ځای نه او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري ګلوبل فلاد اوارنس سیستم ګلوبل اوارنس سیستم چې ګلوف هسې مخفف دی په هغه کې یوازې یو یوزر جوړېږي تر د پاسورډ هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشې شته یا هغه سیمې ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه ډېر یعنې هر څوک پرې پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته بل دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي هلته هوا ګرمه ده واورې نه کېږي او یا چې واورې ورخ کېږي هغه تقریبا د باران په بڼه کېږي نو په هغه وخت کې سیلونه راځي نو دوی ته ما سپارښتنه ده د همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله په کار لاندې نیولې دي دا د نورو خلکو سره هم شریک او د شهر په ډول کوچني بندونه جوړ کړي یو لایو خو به د خپل سیمه د ساګانو به بیرته هيا شي او لبل خو به د سیلابونو مخنیوي کړی وي نو دا یو تګلارا دا بل تګلارا دا چې د ټولنې یا کلیوال سیمه یو د بل سره ارتباط ونیسي د بیرګي په ډول د پورته کلی چې کله وبویني یا ورختنی د سیل راتل ویني هغه د لاندې خواته اول ورکی چې سیل درغه تاسو خپل تیاری ورته ونیسي دا نمونه مو خپل په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو مثلا په ورده کې یو بل کې چې سیل راشي یا فیسبوک کې خبر راوځي یا مثلا زنګ ورکی له نور خواته چې سیل راغی خبر وسې لاندې خواته هغه ستونزې را پیښول شي نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په اتلس ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی وو د خلکو د ارتباط ترمنځ چې جوماتو د کلي په توګه
ولسوالیو کې وبخې د کوم ولایتونو اتلس
یو لاغې نه هغه تنها د سیل لپاره نه وو هغه ولایتونه هغه ولسوالیو چې ریسک په مجموع کې په کې زیات وو یا لغزش او زلزله او نور بدخشان او پکې بامیان او پکې دغه ولایتونه چې لږ امنیت نه پکې او دغه ولایتونه په اتلس ولسوالۍ کې د سیستم جوړ شوی وو د انما یا د پیښو سره په د مبارزې په وزارت په تر چوکاټ لاندې چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیاتې شوې فارغ شوې هغه سیستم باندې پیغام څومره پاتې وي خو ښه ده چې دغه سیستم بیا احیا شي که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي ښه ده چې خلک په خپله او د بل سره ارتباط ولري اوس ارتباط وسایل شته نو په دې توګه کولی شي هغه تلفاتو کچه راټیټه کړي او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي چې هم به اوبه احیا شي هم به د سیلابونو د زیانونو مخنیوی اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي
ډیر زیاته مننه د اوریدونکو یو جالبه مسلې ته هم اشاره وکړه دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې مونږ په خپل د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو بنځکو په څنډو باندې هغه څنډې چې د سین خواته دی په غو باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. د ته به هم لطفا ځواب وایست چې لمانه هیر نشي مایر صاحب، خو یو بل اوریدونکی هم لرم چې یو ور د دوی خبرې واورو بیا به تاسو دې ته د پښتنې ته ځواب وایست. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو لومړی ځان معرفي کړئ.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره زیاته مننه خبرونه ته خراغلست.
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملما ته وایم احمد تکل صاحب تاسو مشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب واقعا دا د سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم علمان یو دغه ولایتو څخه دی چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت، په دغه منډکو کې ورشتونه وسی، نو دغه د سیلابو او بچ دي دلته د هلمند په شین تاسو ته بهتر معلومات ستاسو غډیږي، نو دا دلته خلکو ته ډیر نقصانات رسی. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیزم ځکه وړي مثال د خبري هغه دغه چې کړلې، مثال د خبري کې غنم کړلې، کې نور مثال د خبري د زراعت کښتونه کړلې هغه وړي، نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو به وسله زمينه دي. مثال دغه مهار کې مثال د خبري غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسی. تکل صاحب محترم
ډیر زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دي هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته د مکلفیت لري، وظایف لري، او له خلکو سره باید تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه را ته وایست اتل صاحب، چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. زموږ د عام افغانانو لپاره په کار ده بالکل واقعا حکومت فروند اگر د مشکلات مثال کوي نه خیره بنځه ټول حال کوي، چې زموږ د خلکو لپاره په کار ده چې مثال د سیلابونو د ځاسه خډیر ګوښه خپل مين واستوګ نه ځاینه مثال د خبرې چې د ژوند په شکی د سیلابو د مابنځو څخه دغه زګو څخه هیڅ شي او بل دغه په بخښ کې محترم احمد تکل صاحب مرزا کوالي سم مثال ما پانان چې د سندو په غاړه کې مثال د خبرې غټ غټ ونی چې دغه زنګلا چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاړه دي، مثال د روټ پر غاړه دي، دغه زنګلو په ملرنه وکړه ساتنه وکړه په کار دا چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ ادي افغانانم باید دلته کوونکې شي نور دغه ونی چې د سین پر غاړه دغه باید ونو هو او بل د سیلابو د مخ د صحابای ځان نه ایستو تکل صاحب ځکه دلته په یلمن کې د کورنۍ زمينه ما چې دا ستوګ ډیزاین نه لري، د مين ډیزاین نه لري، هغه د یلمن د سین پر غاړه باندې اړولې بدبختانه چې سین کله ډاکسي دغه خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مخامخ شي د شندو د غاړه ته باید تکل صاحب ما افغانان ځان نه ایستکی.
مننه اتل صاحب. اسم صاحب نه اسم مایر صاحب نه څه پختنه لري؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دې سلامونه وامه دا غسم پښتنه دا چې مثال مشترکم کوالي سو د چې پلندو کې چرته چې ترکم کوالي چې دا سیلابو مخونی سي حکومت یې عام افغانان ته کوالي سي بټول کې چې مثال د خپل حکومت ترڅنګ د خراب ته تو ترڅنګ موږ مثال د خبرې په دې کې شو رول ول بو چې مثال دا سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب په همدې باندې لګیا یو ل مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام لپاره تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا دې ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبړای په دې باندې خبرې وکړي. بیا از مانور پختن نور پختنی هم شته چې بدرته چې درنه پختمې.
میرا مننه. دقیقا ونې خودل یا سیمش نکول یو دغه اقدامات څخه دي چې د سیلابونو غیر راټیټول شي، او دغه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي او چې کله کلکه شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولای د ساده خاورې په څیر، او په دې توګه سیلاب په بل خواته انحراف منحرفه کیږي او اغیزې راټیټیږي. یو دا مسله وه. دوهمه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو دا نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د ډېره سپارښتنه کیږي، خاصتا په هغه ځای ونیو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقمولو باندې وکوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي، او په دې توګه د دې هغه کرنیزې ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخه ته نږدې جوړیږي، یعنې که چېرته کرنیزې سیمه سیلاب تخریب هم کړی اقتصادي ضرر کم دی نسبتا
کورونو ته رهایشی سیمو ته او تجارتی سیمو ته په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې تفریح پارکونه او یا دا چې کرمیز سیمه پکې رامسته شي، که چیرته مثلا په اطراف په لرې ځایو کې وي، نو که چیرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنی نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدا اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو لپاره کارول کېږي. بخیر سره د دوامه پښتنه دوامه برخه شي او چې د موسخه پاتې شو
دوی تقریبا نو په همدغه مسایله باندې همدغه مسایل پښتل چې د اوس موږ تاسو خبرې پکو نو خپل خبرو ته به دوام ورکوم. یار صاحب یو بل پښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه هغه دا و چې البته د وضاحت لپاره ما د خبره وکړه غواړم چې تاسو وضاحت په ورکې ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې مونږ اورو کله کله د طالبانو د حکومت اروندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دي د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغه تاسو ځان سره پام کوی او خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د برانونو په وخت کې دي د سین غاړونه لری پاتې شي. نو دا خو دوامدار خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داروندو ادارو لخوا ورکول کیږي، مګر زه غواړم چې تاسو لګ نور هم رڼا واچوي چې ځینې کسان لدې خبرداري سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا خځې نه غواړي چې وزي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو خځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولای شي؟
نه دغه سه دغه کار صحیح نه دی، خو البته یو کار باید موږ او تاسو په ذهن کې معمولا ولرو، هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي طبعا هلته بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ځین کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي، هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي، خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل ځي پکې. خو دغه هر څه ورو ورو کېږي، یعنې که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیه کړي. یو بل شی هم چې هغه مخکینی ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ موږ او تاسو په ټولنه کې د موږ تاسو ټولنیز بافت ډېر جالب دی، هلته موږ او تاسو په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي، هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي، کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو تلاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږده کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر، که د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کې هغه به په اسانۍ ځمکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به یې ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په ترسره کولو سره چې دغه ټوله همغږي په جوماتونو کې ترسره کېدای شي، او هلته کولی دا ده چې خلک راټولېږي پکې، یو د بل د حال هم خبرېږي او یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو دپاره هم دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونه د اقدامات یا مثلا د کوچنۍ بندونو یا کوچنۍ کندو د جوړول اته چې بل د تم شي جذب شي ځکه ته یا د چي د ونه خودلو لپاره دغه ټول اقدامات یا د چي د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین خودشته دیدغه یا نور خپل ادارات نه څوک تر لاسه کوي هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکي کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپیژني او په دې توګه یعنی په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغه تکوشي د چې په نسبتا په بعض سیمو کې کېږي هم نو دا ډېر غوره اقدامات یو کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړای هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و په افغانستان کې یو پروژه درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسیدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب کوړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګلادیش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه، تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب کې لږ نورم معلومات راکړئ. تاسو مخکې د جمعتونو یادونه وکړه، مګر جمعتونو کې د خلکو راټولېدل د هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولای شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامت اوسې. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط لکبل رامنځته شوی و، چې هغه جماعتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وي او بیا مرکز ته راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړي. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلاديش او نور هیوادونه دي، هغه د ډیجیټل ټکنالوژي په مرسته دي چې هغه تقریبا دولتونو ورته جوړ کړي دي او دوی یې کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداري سیستم کزنه ست د اوشناسي اداره چاپوي او خبروي په فیسبوک او خبری رسنیو کې. خو دغه علاوه اوس تقریبا هر موبایل د هوا حالات خلکو ته وړاندې کوي او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې د مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعا د سیل راتلو لامل کېږي یا پنځوس ملي، خو طبعا سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي یا مثلا یو حداقل چې یو پوهنتون لوستی وي یا دا چې دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغه څخه خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپل سیمه خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نه وایي تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی، ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي چې کله دوی وویني چې رښتیا هم دغه سیستم خبرداری ورکړی او سیل پیښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا دغه نه ډیر کار اخیستل کېږي او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو اکثرا په هغو ځایونو کې سیلو ناراضي چې الته د اوبو د مځکې سطح او بخې د مځکې سطح د بحر له سطح نه ډیره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډیره لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطح نه ډیرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطح نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډیره عجیبه نه ده؟
نه ګورې، په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو له کبله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي او اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي، هغه هیوادونه چې په سواحلو کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیلاتو احتمال شته، ځکه په بحر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت لکه بله سیل رامنځته کېږي. تا اوس که مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې دا اوس که ډېر د سیل د موسمي ورښتونو لکه بله سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسېږي، نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې، واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، بیا ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغې په ځای باندې بارانونه اوري، او دا بارانونه د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې طبعا په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونه شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې رارسېږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته رارسېدلې، اوس یې موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم رارسېږي. یعنی ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه ځای ته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي، تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اګست میاشتو پورې دلته وي او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا وړی افغانستان همدا ورښت دی. د افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې په لومړیو میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار شبرغان دي. او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي، او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب به غرنیو سیمو ته رسېږي، چې اوړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسېږي.
مننه. اوس که دا د تریړیو په باب لطفا معلومات راکوي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی و چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی و، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمې دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړی نه دي جوړ کړي؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي، او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځانته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریری یا د کندې چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کندل شوي، او دغه د کندو شمیر متناسبا د کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه راټولېږي وځای ته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې هڅه تا کندې نه دي کندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپل وکړي، که چېرته مثلا د اشار په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشر پروسه پایل کې په وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی، یا مثلا بزګر کوي کولای شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته لاغې دغه چاره ترسره کړي، یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفاده بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبال د تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی په هر ابعاد کې چې په هر ابعادو کې دوی وسو توان وي هغه هلته جوړې کړي، او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي. دا له یوې خوا د اوبو یا د سیل هغه کچه کموي، او له بلې خوا ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به هغه اوبه زیرمه شي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري، نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې هیله چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کړي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې یو ورسته پښتنه هم له خاغلی معیار نه کوو. معیار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته د خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو مځکو ته پیښ زیانونه ډیر نکي، یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نشي، د دې د مخنیوي لپاره کاروانګر څه کولای شي؟
ګورې، اقدامات تقریبا یو ډول دي. بوګه ورته ویل د کورونو لپاره ما کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تیر شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو لپاره دي که د کرنیزو ځمکو لپاره دي. خو بیا د یوې ساحې لپاره په محلي توګه باید یو کس پریکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. مثلا که چیرته موږ د مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کې هغه وچیږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پریکړه وشي او هغې اقداماتو لیست یو څوک ولري چې دغه دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پریکړه وشي. بل علت یې دا دی، بله سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېرې وي هغه باید دوه کسه ورکړي، که د یو کس ځمکه کمه وي هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغه بیلګو دغه ډول قانونو بیلګې لرو، مثلا میراب راځي خلک راټولوي کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي لپاره چیرته په یو ځای کې یو ورمنې کینوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او معیار صاحب، د دې تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو پاکولو کې، په هره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاماني درسره وکړو. معیار صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. پخوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډیر زیات نه وو او هم مالی زیانونه کم وو. د اوس پرتله څه پیښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بیلابیلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شي، یا ده چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډیر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډیر سیل ده دي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت دا ده چې خلک هم ډیر شوي دي، او خلکو په هغو سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیزې کورونه او نور سیمې جوړې کړي دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه یې ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا ورې سیل یسي، نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایې او د نور صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی. نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش د ځان سره کوي چې خیر که سیل رځیم څو کاله وکړي، یو ځل له دې نو پروانه کې خو زه به اوس خپله اشاره وکړم. اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده د ما په نظر باندې. اغېزمنه او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او مسئول ځای کې پنګونه وشي او د سیلابونو حریمونه خاصتا په خارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي البته د سیندونو حریمونه احیا شي بیرته کړم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نشو نو دغه چارې به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي او بله پلوه خلکم
یو ته راحت ساو وبسید. ډیره زیات مننه قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایارو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.